شما است. خوش آمدین رضوان.
ډیره زیاته مننه سید سامی عباس. دوستانو په دې یو ساعت خبرونه کې په کابل کې د نن سهار د ځانوژن کې حمله پاړه اوري چې څلور کسان پکې وشل شوي دي. دغه راز افغانستان د انتخاباتو د مسئلې په اړه وروسته حال درکو او دا هم اوري چې پاکستان وی د هلمند په جګړه کې لاس نه لري. په دې خبرونه کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د نړۍ پاړه هم رپورټونه اوري. خو په سر کې له سید کمال شاه عارف څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
په سر کې هم د خبرونو سرچې کې د کابل د امنیت قمندانۍ چارواکي وایي چې نن سهار د درېیمې امنیتي حوزې په سیمه کې د هوایي قوه افسرانو د عملی پر کاسټر موټر ځانمرګي بریدو کې د هوایي قوه څلور افسران وژل شوي او پنځه هم ټپیان دي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر تیر ورځ له افغان ولسمشر سره د ټلیفوني خبرې کړې دي او پاکستاني پوځیانو ټینګار وکړ چې په شمالي وزیرستان کې د حقانی شبکې په شمول د ټولو وسلوالو پر ضد عملیات کوي. اوس هم بشپړ خبرونه. د کابل د امنیت قمندانۍ چارواکي وایي چې نن سهار د درېیمې امنیتي حوزې په سیمه کې د هوایي قوه د افسرانو د عملی پر کاسټر موټر ځانمرګي برید کې د هوایي قوه څلور افسران وژل شوي او پنځه هم ټپیان شوي دي. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان حشمت استانګزي ازادي راډیو ته وویل چې انتحاري حمله کوونکي یې پولیسو. په دې اړه نور جزئیات زموږ په راتلونکو خبرونو کې. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر تیر ورځ له افغان ولسمشر سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي جان کیری له ولسمشر کرزی سره په خبرو کې د افغانستان انتخاباتو ملاتړ څرګند کړی او د داسې ګامونو غوښتنه کړې چې د دواړو کاندیدانو اندېښنې لري کړې. جان کیری د افغانستان په سولیزه پروسه او ملي یووالي ټینګار کړی او د یو شمیر محلاتو د رایو د بیا شمیرلو لپاره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له پریکړې هرکلی کړی دی. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویلي واشنگټن له هیڅ کوم کاندید ملاتړ نه کوي خو له یوې شفافې او پراخې بنسټي پروسې څخه چې د ولس خوښه پکې شامل وي ملاتړ کوي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت افغانستان د انتخاباتو د پروسې له ټولو خواو غوښتي چې له هر هغه ګام ډډه وکړي چې د افغانانو ترمنځ ملي یووالي ته زیان رسوي. دا شکاري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به احتمالا نن د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ابتدایي نتیجو د ځنډېدو اعلان وکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایي نور محمد نور پرون ویلي و چې په دیرش ولایتونو کې به د 1910 محلون رای بیا وکتل سي نو شاید د نتیجو اعلان وځندول سي. د ولسمشری کاندید عبدالله د دوغ نتیجو د زیندېدو هر کله کړی دي او ویلي دي چې لدې سره به د تلر هوار سي چې پاک رای په دقت له ناپاکو بیل سي. د اشرف غنی احمدی انتخاباتي ټیم بیا د انتخاباتو د ابتدایي رایو د اعلان یې دوه زیندېدو تاندیشنه سرګند کړی ده خو ویلي دي چې دوی ډاډه دي چې ورستي نتیجه به له محلوي سره سم د جولای پر دروښتمه اعلان سي. په کندهار کې د نارنج لرغونی مانی شاوخوا یو شمیر مځکې غصب شوې دي. دا قضیه وروسته تر دې روښانه شوه چې د کندهار والی توریالی ویسا شاروال د اطلاعات او فرهنګ رئیس او یو شمیر نور چارواکو پرون د یوې غونډې په ترڅ کې د لرغونو ځایونو پر ساتنې او خوندیتوب ټینګار وکړ او تر غونډې وروسته د نارنج مانی سیمې ته پلاوی واستوه. نارنج ماڼۍ 2300 کاله مخکې د سکندر مقدوني په زمانه کې جوړ شوې ده. دا به کورنۍ خبرونه بهرنۍ خبرونه تر لنډې وقفې ورسته. بیا هم شراغلاست. پاکستانی پوځیانو ټینګار وکړ چې په شمالي وزیرستان کې د حقانی شبکې په شمول د ټولو وسلوالو پر ضد عملیات کوي. حقانی شبکې د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ښارونو کې په تیرو څو کلونو کې د یو لړ ډلهییز عملیاتو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د شمالي وزیرستان عملیات له دوه اونۍ راهیسې روان دي او نن درېیمه ده چې پولي پوځیانو پکښې برخه اخیستې ده. د پاکستان د پوځ وین عاصم بجوا پرون خبرلان ته په اسلام آباد کې وویل په شمالي وزیرستان کې د ټولو وسلوالو پر ضد تصفوي عملیات دوام لري او دې ته نه کتل کېږي چې دا پاکستاني طالبان دي، د حقانی شبکې دي او یا هم افغان طالبان دي. د بجوا په وینا د دې عملیات پر مهال تر اوسه 316 اویا وسلوال وژل شوي دي چې اکثره یې بهرنیان دي، په ځانګړي ډول د ازبکستان دي. دا ګرانه ده چې دغه معلومات په خپلواکې رسنۍ تایید کړي. افغان حکومت له اردې مودې راهیسې له پاکستانه غوښتل چې په وزیرستان او نور پاکستان کې د هغو طالبان پر ضد اقدامات وکړي چې په افغانستان کې جنګیږي. د هغو سنی مذهب وسلوالو مشر چې په دې وروستیو کې د عراق او سوریه ځینې برخې نیولې د نړۍ پر مسلمانانو غږ کړی چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمې ته ورسي او د یوه اسلامي دولت د قیام لپاره مبارزه وکړي. د عراق او شام د اسلامي دولت په نامه د وسلوالو ډلې مشر ابوبکر البغدادي په یوه صوتي پیغام کې چې تیر ورځ خپور سو ځان د نړۍ د مسلمانانو مشر یاد کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې عراقي ځواکونو له وسلوالو څخه د تکریت ښار د نیولو لپاره خپل عملیات پراخ کړي دي. وسلوالو دوه اونۍ د مخه دا ښار ونیو. د عراق د پارلمان لومړی غونډه پرته لدی چې د نوی رئیس پر ټاکلو موافقه وکړي په یو ګډوډ حالت کې پای ته ورسېده. سرپرست مشر مهدی الحافظ د سه شنبې په ورځ وکیلان ته وویل بل غونډه به راتلونکې اونۍ وي څو یوه موافقې ته ورسېږو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند میری هار په واشنگټن کې خبر اعلان ته د خبر پر مهال د عراق د پارلمان د غونډې ستاینه وکړه او یې وویل
It was important that Iraq's new parliament convened today as they
دا وای دا مهمه ده چې د عراق نوی پارلمان غونډه وکړه او ژمنه یې وکړه خو موږ هیله لرو چې عراقي مشران په بیړه وړاندې ګام واخلي ځکه چې دا د عراق د اوسنی وضعیت غوښتنه ده. له دوی سره سم د پارلمان رئیس سنیوي یو مرستیال شیاوي او بل هم کورد. د پارلمان غونډه چې تر رخصتۍ وروسته جوړ شوه له 238 وکیلانو څخه 255 پکې حاضر وو چې له دې سره نصاب هم بشپړ نه وو. د فرانسې د ډیپلوماټیکو سرچینو په وینا خبر ورکړ سوی دی چې د اوکرين، روسیې، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران بنن په برلین کې د اوکرين پر کړکېچ خبري وکړي. دا خبر اوس تر دې خبر سو چې اوکرين حکومتي ځواکونو د دغه هیواد په ختیځ کې لاس ورزنی ناکام اوربند ورسته د روسیې په لوبې تلغښتونکو پر ضد عملیات لسره پیل کړل. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل چې د اوکرين ولسمشر پیټرو پروشونکو په اوکرين کې د جګړې مسؤلیت په خپل غاړه واخیست. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت بیا خبر ورکړ چې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره په ټلیفوني خبرو کړې پر ټلیفون خبري وکړي او هغه ته ویل چې د پروشینکو دا پریکړه چې اوربان نه تمدیدوي او په اوکرين کې د وینو بهیدو یو نوې لړۍ پیلوي چې د اوکرين دولت ته د نتیجې وړاندوینه نشي کولای. او په زرګونو کسانو پرون د دریو ځوانانو د خاورو ته سپارل په مراسمو کې د اسرائیل په مرکز کې برخه واخیسته. دغه درې تنه په لویدیځ غاړه کې برانتسي وو او بیا ووژل سول. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دغو دریو ځوانانو قاتلان ناوړه کسان وبلل. اسرائیل د دې پیښې مسلمان د حماس ډلې افراطي مسلمانان ګڼي خو حماس په دې پیښه کې لاس لرل رد کړی دی. د دغو دریو کسانو مړي د جون په 13مه ورځ تر دې پولیس تر لاسه کړل چې درې اونۍ تر تام وو. بل لورته د اسرائیل پوځیان وایي چې د حماس د توغندوی په ځواب کې جنگی الوتکو په غزه کې ډیر هدفونه وشتل دي. په لویدیځ غاړه کې هم اسرائیلي پوځیانو د عملیاتو په ترڅ کې یو فلسطینی په مرمۍ وواژه. د خبرونو پای.
د ازادي راډیو مود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوریدل. د کابل د امنی قومندانې وایي د کابل په ننني ځان وژن کې حمله کې د هوایي ځواکونو یو شمېر افسران وژل شوی دی. د ولسمشر کاندید عبدالله عبدالله د انتخاباتو د نتیجو د سندېدو هرکلی کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دا کار د پروسې د لا شفافیت په مقصد ترسره کیږي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دې په خاطر چې لا شفافیت په پروسه کې شتون ولري یو زرو نه سفه دیش محلات به د سره پلاتي او تفتیش به کوي.
پاکستان د افغان چارواکو دا ادعا چې پاکستانی ځواکونه په هلمند کې په جګړه کې لاس لري رد کړه. دا نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او له هلمند څخه وروسته حال امخلو چلته ویل کیږي چې بشري ناورین رامنځته شوی دی. د نور رپورټونه سربیره دا هم اوري چې د بهرنیو چارو وزارت وی په نجراتون کې به توري بهیرې ته د افغانستان د ترانزیټي لارې د جوړولو په اړه یو غونډه جوړه شي. د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه نس پروګرامونه ازادي او اوریدونکو او د لوبل میدان ورزشي خبرونه اوري.
جیدو یو لوبغاړم نوم یې فرید الله ده. دلته راغلم چې وینه ورکم ځکه چې زخمیان دي او دو ملي خوشاله چې دلته راغلم چې وینه ورکم.
ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1296 د سهار لونه د ماخام تر بچو پورې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. دوستانو په دې خبرونه کې د افغانستان د انتخاباتو د لانجې په اړه در سره ورسته حال شریکو، خو له هغه مخکې د کابل د نن سهار د ځانوژن کې حمله ورستي معلومات تاسو سره شریکو. نن سهار شاوخوا 9 بجې د کابل په دریم امنیتي حوزه کې د هوایي قواو د کارکونکو پر موټر حمله شوې، چې په دې حمله کې د هوایي قواو افسران وچل شوې دي. په کابل کې زموږ همکار حمیده هارون عثمان د کابل د امنیت قومندانۍ روان حشمت الله ستانگزی سره د دې حمله په حق لمرکه کړې او په سر کې د هغې د جزئیاتو په اړه پوښتنه کړې ده.
نن سهار نږدې 9 بجې د کابل ښار درېمې امنیتي حوزې اړوند د کرنې وزارت سرایي ته مخامخ، کله چې د ملي دفاع وزارت د هوایي قواو د کارکوونکو سرډول موټر د سیمې څخه تېرېدو په حالت کې وو، د ځانمرګ برید ښکار ګرځي چې په دغه برید کې نږدې 100 کسانو ته مرګ ژوبله وړي. تر اوسه پورې دقیق معلومه نه ده د تلفاتو شمېره.
وژل شوي څو کسان دي؟
څلور تنه وژل شوي دي او 15 تنه نور ټپیان دي، خو تر اوسه پورې دا شمېره دقیقه نه ده. زموږ تل نه پیل شوي دي او زموږ لبنی راپور نه ښیي چې ځانمرګ بریدګر پلې روان و او وژل شوي وو. ټپیان ټول دغه کارکوونکي دي
د هوایي قواو افسران دي. ملکي خلک هم دې حمله کې زیانمن شوي؟
تر اوسه پورې معلومه زموږ راپور نه دقیق امکان لري چې پکې ووسی یا نه.
د کابل د امنیت قومندانۍ وایم حشمت الله سنگزی و چې د کابل د نن سهار د ځانوژونکي حمله په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکول. په دې حمله کې د هوایي ځواک یو شمېر افسران وژل شوي دي. په دې اړه د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونو کې در سره وروستي معلومات شریکو.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د ولسمشر کاندید عبدالله عبدالله وایي چې د انتخاباتو د نتیجو د سندېدو هرکلی کوي، خو د اشرف غنی احمدزي انتخاباتي ټیم بیا د ابتدایي نتیجو پر سندېدو خواشیني څرګندوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د نتیجو د سندېدو علت په خپل کار کې ډېر دقت یادوي، خو په ورته وخت کې افغان چارواکي وایي چې د نوي منتخب ولسمشر د لوړې په مراسمو کې به بدلون رانشي او په لسګونو بهرنیو مېلمنو ته بلنه ورکړي چې د اختر په 15 نیټه په دې مراسمو کې ګډون وکړي. احمد شیبر پر رپورټ لري.
د ولسمشر کاندید عبدالله عبدالله د ولسمشر د انتخاباتو د ابتدایي نتیجو د اعلان د ځنډېدو هرکلی وکړ او د اشرف غنی احمدزي انتخاباتي ټیم بیا اندېښنه څرګنده کړه، خو یې ویل چې وروستۍ نتیجې به له ټاکلي جدول سره سم په خپل وخت اعلان شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ممکن څو ورځې د دغو نتیجو اعلان وځنډي شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند نور محمد نور ازادي راډیو ته د ابتدایي نتیجو د اعلان د احتمالي ځنډېدو د علت په اړه وویل.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دې په خاطر چې لا شفافیت په پروسه کې شتون ولري پریکړه کړې ده چې 1900 دیش محلات به د هیواد په دیشو ولایتو کې د سره پلاټي او تفتیش به کوي.
له مهالویش سره سم ټاکل شوې ده چې د انتخاباتو ابتدایي نتیجې نن اعلان شي. تر دې مخکې د دغو انتخاباتو د قسمي نتیجو پایلې ځنډول شوې وې. عبدالله عبدالله فرانس پریس اژانس ته وویل چې د نتیجو د اعلان له ځنډېدو سره به دې ته زمینه پیدا شي چې د ده په وینا د پراخو درغلیو څېړنه وشي. همدغه اژانس د اشرف غنی احمدزي د کمپاین د یو ویاند عباس نویان په وینا وایي د ابتدایي نتیجو پر ځنډېدو خوشاله نه یو، خو د وروستیو نتیجو د اعلان نیټه نه ده بدله شوې. د اصلاحاتو او همپالنې د انتخاباتي ټیم مشر عبدالله عبدالله وایي چې موږ ادعا کوو چې درغلی شوي دي او دغه بل لوری هم ورته ادعا کوي، نو ولې لاسونه سره نه ورکوو چې دغه درغلی لرې کړو؟ بل لور ته په کابل کې ځینو رسنیو خبر ورکړی دی چې د ولسمشر حامد کرزي لومړي مرستیال یونس قانوني د دواړو کاندیدانو ترمنځ خبرو اترو ته لاره هواروي. دا خبره د اشرف غنی احمدزي د انتخاباتي ټیم ځینو غړیو تایید کړې ده او وایي چې دوی د خبرو ته چمتو دي، خو د یو ائتلافي حکومت پر سر به جوړ جاړی ونه کړي. د عبدالله عبدالله ډلې بیا ویلي دي چې دوی د دې لپاره خبرو ته تیار دي چې د درغلیو د مخنیوي لپاره یو مشترک میکانیزم جوړ شي. که چیرته د انتخاباتو د ابتدایي نتیجو د ځنډېدو اعلان نن د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رسمن وکړي، نو دغه ځنډ به د جمهوري ریاست په وینا د نوي منتخب ولسمشر د لوړې د مراسمو نیټه بدله نه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند شکیب مستغنی پرون په کابل کې وویل چې د شاوخوا 40 هیوادو مشرانو ته بلنه ورکړل شوې ده چې د نوي منتخب ولسمشر د لوړې په مراسمو کې چې د اختر په 15 به ترسره شي برخه واخلي.
ازادي رادیو تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورې. پاکستان د هلمند په وروستیو ناامنیو کې خپل لاس لرل ردوي او وایي چې د افغان دولت دا ډول تورونه دواړو هیوادونو ته له ورپېښو ننګونو څخه د پام اړولو په هدف دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونې تر هغې وروسته وکړې چې دوشنبه په ورځ د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاحکار وویل چې په هلمند کې د پاکستاني پوځیانو حضور اوس ښکاره مسئله ده. تفصیل له پېښوره د ذبیح‌الله شفق په رپورټ کې اورو.
پاکستان د افغانستان د هلمند ولایت په وروستیو نه امنیو کې هر ډول لاس لرل رد کړل او وایي چې د افغان چارواکو د وروستیو بیانونو له امله خواشینې دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې چې د دوشنبې په ورځ د افغانستان د ملي امنیت د شورا رئیس ډاکټر رنګین داد فرسپنتا په کابل کې خبریالانو ته ویلي وو په هلمند او په نورو ځایونو کې هغه ترورستانو زموږ پر ضد حملې کړي دي چې له هغوی سره د پاکستان د ملیشو حضور یو ښکاره مسله ده. رنګین داد فرسپنتا همداراز وایي چې په هلمند او کونړ کې وروستۍ جګړې پر افغانستان د پاکستان یو ښکاره تیری دی او زیاتوي دغه موضوع په ډېر جدیت پاکستانی چارواکو ته هم یاده کړې ده. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا د افغان دولت تورونه ردوي او وایي چې د هلمند په وروستیو نامنیو کې هیڅ ډول لاس نه لري. د دې وزارت لخوا د سه شنبې په ورځ په یو خبري شوي خبر پاڼه کې ویل شوي د افغان دولت ځینو جګپړو چارواکو په دې وروستیو کې د دې هیواد په هلمند ولایت کې په نامنیو کې د پاکستانیو سرتېرو د لاس لرلو تورونه موږ ډېر خپه کړي یو. موږ دا ډول بې بنسټه تورونه ردوو په داسې حال کې چې پاکستان د افغانستان سره یو ځای هڅه کوي چې د ګډو ننګونو سره مقابله وکړي. نو باید له دې ډول غیر ذمهوارانه بیانونه څخه ډډه وشي سو زمونږ پام له ځانګړو موضوع بل لوري ته وانوړي. د افغان دولت وسلوالو مخالفینو په دې وروستیو کې د هلمند ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې پراخ وسلوال بریدونه وکړل. خو افغان امنیتي چارواکي وایي چې د وسلوالو برید یې په شاته مبولی او دوی ته درنه مرګ ژوبل اړولې ده. د افغانستان د ملي امنیت د شورا رئیس د هلمند په جګړه کې د پاکستان د لاس لرلو خبره په داسې حال کې کړي چې د نوموړي په مشرۍ یو جګپوړي افغان پلاوي تیرونه پاکستان ته سفر وکړ او د دې هیواد له صدر اعظم نواز شریف په ګډون یې له یو شمېر سیاسي او پوځي چارواکو سره ولیدل. که څه هم د افغانستان د ملي امنیت د شورا مشر پاکستان ته خپل وروستی سفر ګټور بولي خو وایي تر اوسه هم د تروریزم ضد مبارزې په برخه کې د اسلام آباد رښتینی اقدام ته د شک په سترګه ګوري. یاد دي وي چې په دې وروستیو کې پاکستاني ځواکونه د افغانستان پر ختیځ ولایت کونړ هم توغندي وروي چې له امله یې تر دې دمه پر پوله تو د ډېرې ولسوالیو خلکو خپل کورونه پریخي او ننګرهار ولایت ته مهاجر شوي دي.
ازادي راډیو خبريالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو او دوستانو لکه څنګه چې خبر یاست په هلمند ولایت کې له څو ونیو راهیسې د ګڼ شمېر وسلوالو چې پکې د مقاماتو د خلکو په نه بهرني وسلوال هم شامل دي او افغان ځواکونو ترمنځ خونړۍ جګړې روانه وي. اوس هم په ځینې سیمو کې د خلخل جګړو رپورټونه رسیدلې دي. خو دغه جګړو له امله د سیمې خلک په خاص توګه عامو خلکو ته ولسته چې پاغې کوچنیان او ښځې او سپینګري هم شامل دي سخت زیانونه رسیدلې دي. رپورټونه د هغوی د مرګ ژوبلې د غراس د روژې په مبارکه میاشت کې د هغوی د ستونزو په اړه معلومات خپروي. لسیمې زمونږ همکار الیاس دای چې د هلمند وزیت لنې زیات ساری او رسی تحولات تاسو سره شریکوي را سره د ټلیفون په لیکه کې دی. دای صاحب ویل کیږي چې د هلمند ځوانانو دا ځل هوټ کړی دی فرهنګیانو نور ځوانانو چې د هلمند له دغه جګړو ځپلو خلکو سره د مرستې لپاره څه پروګرام لري که د دې پروګرام او د دې پلان او د دې هوټ په اړه اوریدونکو سره معلومات شریک کړئ.
دا خبر په لومړي ځل چې هلمند یو له ناامن سیمو ده او په دې ولایت کې په دې سره وختونه کې له ولسوالیو نه په زرګونو کورنۍ د خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. مګر دا لومړی اقدام دی چې د هلمند فرهنګپالو مدني فعالینو او ځوانانو کړی دی. دوی به نن په یوې سترې غونډې کې یو اکاونټ پرانیزي یا به یو صندوق جوړوي د کسانو لپاره چې د سنگین مساکلا کجکی او نوزاد ولسوالیو د بزای سو خلکو سره د خپل وس او توان سره مطابق مرسته وکړي. دا اکاونټ به د یو شمېر فعالینو تر نظارت لاندې څارل کیږي او بیا به دوی د دې اکاونټ تولیدلې پیسې یا حکومتونه د ځانګړي پروسیجر له مخې د سنگین مساکلا کجکی او د نورو ولسوالیو د بزای سو کورنۍ سره پر مرسته لګوي. نو دا لومړی ځل البته د هلمند په داخل کې د بزای سو سره دی. مګر تر دې وړاندې د هلمند ځوانانو او خپل فرهنګي فعالینو او مدني فعالینو دوی د بدخشان د خلکو سره چې کله په اورګو ولسوالۍ کې غر وسوېده او زرګونه کورنۍ بې کوره شولې او په لسګونو او سلګونو انسانان ووژل شول. هغه ځل لومړی ځل و چې د بدخشان د خلکو سره هلمند تقریبا تر درې نیم میلیونه پورې افغاني خلکو پر سړکونو واټونو او کوڅو کې دغه پرتو سندخونو ته واچولې او رضاکارانه یې خپله د بدخشان د خلکو سره کومک وکړ.
دای صاحب، دا خو د هلمند د خلکو د ځوانانو نیک نیت دی چې دا کار به کوي. تر اوسه پورې که تاسو معلومات لري چې حکومت، خیریه مؤسسو، نړیوالو خیریه مؤسسو د دغو جګړه سپلو د سنگین مساکله او نورو ولسوالیو ولسونو سره کوم مرسته کړې؟
د ماجرون ریاست د تیر ورځ د وادي سره سم بنن په لشکرګاه کې د کورنۍ سره د مرستو لړۍ پیل کیږي چې د سنگین مساکله نوزاد او یاد مرضی د شنغزکو تاریخ نه ور دغه نام مې څه دي ځي. البته دا د ماجرون ریاست تیر ورځ واده و دی ول چې آی آر سی یونیسیار ورته د غیر خوراکي کې توکو مرسته کړې ده. او په نیال کې پرون د کروالو رئیس غلام فاروق نورزی وویل چې د ډبلیو سي یا د خوراک نړیوال پروګرام خوراکي مرستې هم ورته رسېدلې دي. البته وویل چې دا مرستې د تقریبا 2200 کورنۍ لپاره وسپره نامه ده. مګر توپیر دا چې دوی به یوازې هغه کورنۍ ته دا مرستې ورکوي چې د سنګین مساکلان اوزاد او که د فکر خیته لشکرګاه پرې ځان رسولی وي. البته چې دا د ګوتو په شمار کورنۍ دي، ډېرې کمې دي، چې دا بندي دي، سیمې ناامن دي او د سروې په برخه کې هم لږ مشکلات شته. نو ځکه دوی اوس نشي کولی چې خپله ناامنه سیمو ته چې خلکو د یو کلي نه بل کلي ته کډه کړې ده یا د یو ولسوالۍ نه بل ولسوالۍ ته کډه کړې ده، هغه خلکو ته د دغه دوو لاملو له امله مرستې نه شي رسولی، چې دا خپله یوه ستونزمنه مسله ده.
ډېره زیاته مننه کور ودان دوستانو. الیاس ته یو چې د هلمند د جګړه په سپلو خلکو سره د مرستې د پلانونو او د غراز د خلکو د وضعیت په اړه وروستی حال له تاسو سره شریک کړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اوري. جانقا لیکوزی د نړۍ مطبوعات لوستي او د مهمو مقالو ځینې برخې دروروي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه بیا هم د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو په اړه مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې لیکي په میلیونونو افغانانو په پوره زړورتیا د جوزا د څلرویشتمې انتخاباتو کې ګډون وکړ. د افغانستان امنیتي ځواکونو چې امریکا روزلي او د ټول هیواد امنیتي مسؤلیت ور په غاړه دی، د انتخاباتو په ورځې د طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره له ویاړه ډکې هلې ځلې وکړې، خو بیا هم سیاستوال د رای شمیرنې او درغلیو په تورونو دا لاسته راوړنې له ګواښ سره مخامخ کوي. واشنگتن پوسټ زیاتوي که څه هم چې د ملګرو ملتونو چارواکو او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو استازي د منځګړو په توګه هڅې وکړي، خو بیا هم د یوې جګې سطحې او قوي مداخلې اړتیا لیدل کیږي. ورځپاڼه لیکي داسې نه برېښي چې افغان لوري یو توافق ته ورسیږي او دا خطر هم شته چې افغانستان د 1980 او 1990 لسیزو کورنیو جګړو په څیر په قومي او جغرافیایي کرښو وویشل شي. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي په راتلونکي میاشت کې د افغانستان نوی منتخب جمهور رئیس ته واک سپارل ناتو ته زیات اهمیت لري، او دا ځکه چې دا سازمان غواړي له افغانستان څخه خپل ځواکونه وباسي او یو شمېر پوځیان د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او د تروریزم ضد مبارزې په مقصد په دې هیواد کې وساتي. ورځپاڼه لیکي لوی دیزوال د افغانستان د انتخاباتو د نتیجو په اړه قضاوت نشي کولای، خو په دې هیواد کې د انتخاباتو په ویبا اعتبار عملی او د درغلیو د شکایتونو په څیړنې ټینګار کولای شي. فارن پالیسی خبرونه په افغانستان کې د نشه یي موادو په اړه یو مضمون خپور کړی او لیکي چې په دې هیواد کې د نشه یي موادو پر ضد دولس کرنه پالیسی ناکامه شوې ده. خبرونه زیاتوي په 2000 کال کې په افغانستان کې د کوکنارو کر او تولید تر ټولو ټیټې سطحې ته رسیدلی و. هغه مهال د طالبانو مشر ملا محمد عمر د کوکنارو کر حرام اعلان کړی و، او په دې توګه یې په هیواد کې د نشه یي موادو د مخنیوي لپاره یو ډیر اغیزناک او مهم کمپاین پیل کړی و. خبرونه لیکي طالبانو خلکو ته د علني مجازاتو پور کولو او په زور د کوکنارو د کروندو په لمنځړلو سره د خپل واک لاندې سیمو کې د کوکنارو کر په سلو کې نه نی ویره خطا کړی و. فارن پالیسی لیکي ناتو ځواکونو له 2001 کال وروسته وختونو کې هڅه وکړه چې د طالبانو په څیر په افغانستان کې د کوکنارو کر لمنځه یوسي، خو دا چې دوی د طالبانو په څیر له خلکو سره سخت چلند نه کاوه د نشه یي موادو په لمنځړلو کې بریالي نه شول. د خبرونې په باور د بزګرانو ناوړه اقتصادي حالت او له هغو سیمو څخه چې کوکنار پکې کرل کیږي د طالب وسلوالو د لمنځوړلو په کار کې د بهرنیو ځواکونو ناکامۍ هم د نشه یي موادو له زیاتېدو سره مرسته کړې ده. بل دا چې آیساف د نشه یي موادو په مخنیوي کې هم یوه واحده ستراتیژي نه درلوده او کوم اغیزناک کمپاین عملي نه کړی شو. فارن پالیسی خبرونه په افغانستان کې د نشه یي موادو د کر او تولید د زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو ارقامو ته اشاره کوي او د کنایې او طنز په شکل لیکي د کوکنارو د کر او د اپینو د تولید زیاتېدو ته په کتنې افغانستان به د اوږدې مودې لپاره په دې ډګر کې قهرمان پاتې شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د 2000 میلادي کال په افغانستان کې دریاکو تولید په بیساري ډول کم شو، خو د 1300 کلونو را پدی خو د مخدره موادو د تولید حالت څرنګ دی. د فارن پالیسی خبرونه د 1200 کلنې پالیسی چې په افغانستان کې د مخدره موادو پر سر جوړ شو پایلې څرلې دي. په دې اړه ملالی بشیر ریپورت لري.
په کال 2000 کې افغانستان یو مهمه لاسته راوړنه درلوده او هغه دا چې د دې هیواد په تاریخ کې د تریاکو تولید تر ټولو کم و. د فارن پالیسی د یوې لیکنې له مخې د طالبانو مشر ملا محمد عمر د کوکنارو کر غیر اسلامي فعل وباله او د مخدره توکو پر خلاف یې دا اعلان په ډیره موثره خو په ډیره وحشیانه توګه پلی کړ. د دې کار لپاره طالبانو له تهدید کار اخیست، په عام محضر کې خلک وهل او په زور یې د کوکنارو کر له منځه وړ. د دې کار په پایله کې په هغو ځایونو کې چې د دوی تر کنټرول لاندې وو د کوکنارو کر 99 په سلو کې له منځه ولاړ. 14 کاله وروسته د طالبانو خونړۍ لاسته راوړنې تقریبا په پوره توګه له منځه تللې دي. د ملګري ملتونو د یوه راپور له مخې د کوکنارو کر په 2014 کال کې د 2012 کال په پرتله 6.8 په سلو کې زیات شوی دی، چې په پایله کې د تریاکو تولید د نړۍ پر کچه د 1998 کال په پرتله تر ټولو زیات شوی دی. د فارن پالیسی خبرونه وایي د 2001 کال په پای کې د ناټو ځواکونو غوښتل چې د کوکنارو د کر په لمنځه وړلو کې د طالبانو له کامیابۍ سره سیالي وکړي، خو دوی ځکه د کوکنارو د کر په لمنځه وړلو کې هغومره کامیاب نه سو چې دوی د طالبانو په شان د کروندګرو پر خلاف د تاوتریخوالي څخه ډډه کوله. د 2001 کال اقتصادي بحران کروندګر بیرته دې ته اړ ایستل چې د کوکنارو په کر لاس پورې کړي. په افغانستان کې د مخدره توکو پر ضد د مبارزې د پالیسی تطبیق عملاً ناشونی سو، ځکه چې د آیساف ځواکونو ترمنځ د دې پالیسی پر سر اختلاف و او دوی یوې موافقې ته نه سره رسېدل. پر دې سربیره طالبان د پیسو په لټه کې وو چې له لویدیځو ځواکونو سره جګړه وکړي. د دې لپاره دوی له خپل پخواني دریځ څخه چې مخدره توکي غیر اسلامي دي لاس واخیست. د کوکنارو پر کر او مخدره توکو په مالیه اخیستلو سره طالبانو ته د پیسو چینه په لاس ورغله. د فارن پالیسی د خبرونې په وینا امریکا بیا هم د کوکنارو د کر د لبیخه استولو د ستراتیژي پر پلي کولو ټینګار کاوه. په 2001 کال کې ویلیام بی وډ چې هغه وخت په افغانستان کې د امریکا سفیر و، له هوا څخه د کوکنارو پر کر د دوا شیندل تر ټولو غوره لاره بلل. د ویلي و چې په افغانستان کې د کوکنارو کر د لمنځه وړلو لپاره به له هرې لارې کار واخلي. د فارن پالیسی خبرونه وایي په داسې حال کې چې د امریکا ځواکونه له افغانستانه وځي، د مخدره توکو پر خلاف د دوی پالیسی نه ده کامیابه شوې. د ملګري ملتونو د وروستي راپور له مخې د کوکنارو د کر لپاره ځانګړی مځکه په 2012 کال کې له 1450,000 څخه په 2014 کال کې تر 209,000 هکټاره پورې رسېدلې ده. او په افغانستان کې 2014 کال کې د تریاکو تولید تقریبا 6,803 ټنه اټکل شوی وو، چې دا 80 پسلو کې د ټولې نړۍ تریاک جوړوي.
د بهرنیو چارو وزارت وایي په نږدې راتلونکي کې به تورې بهیرې ته د افغانستان د ترانزیټي لارې د جوړولو په اړه یو غونډه جوړه شي. په دې اړه تفصیل د یوسف خان زدران په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ګرجستان ژمنه کړې چې ډیر ژر به د ترکمنستان، آذربایجان، ګرجستان او افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالانو ترمنځ یو ګډه غونډه جوړه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایاند شکیب مستغنی د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل چې د دې ناستې هدف د ترکمنستان، آذربایجان او ګرجستان هیوادونو له لارې تورې بهیرې ته د افغانستان د ترانزیتي لارې جوړول دي.
د ګرجستان د بهرنیو چارو وزیر ژمنه وکړه چې هیواد به ډیر ژر د څلورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارت د مرستارانو غونډه ته چې د دې ترانزیټ لارې په اړه به تیاری ونیسي او دا غونډه به په نږدې راتلونکي کې جوړه شي.
دا موضوع د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په څنډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال ارشاد احمدی او د ګرجستان د بهرنیو چارو وزیر ترمنځ مطرح شوې ده. افغانستان چې په وچه کې پروت دی، له کلونو راهیسې یې د سوداګرۍ د پراختیا په خاطر د پاکستان او ایران له لارو استفاده کړې، خو د دې لارې جوړول به د افغانستان لپاره یو نوی انتخاب وي چې له بهر سره وصل شي. په ورته وخت کې یو شمېر اقتصادي کارپوهان د دې لارې جوړېدل د افغانستان او د سوداګرو په ګټه بولي او وایي چې د دې لارې په جوړېدو به د افغانستان اقتصاد د ګاونډیو هیوادونو له لاسوهنې آزاد شي. افغان اقتصادي کارپوه تاج محمد اکبر په دې نظر دی چې د دې لارې جوړول به ګاونډي هیوادونه پاکستان او ایران دې ته مجبور کړي چې د افغانستان په وړاندې پر خپل سیاست بیا کتنه وکړي.
همیشه په مقابل د افغانستان کې کم شاینه باندې دوی وانهجوی کوي او بالاخره بل پلمن لټوي، غیر دې نه چې په دغه راکړه ورکړه په هغه کې خنډونه رامنځته کوي. بنان دلته به په اصطلاح دغه هیوادونه به هم موږ دریم آپشن لرو، دوی به ونه کولی شي چې په اصطلاح همیشه په افغانستان باندې خپلې په اصطلاح خواستې یا په اصطلاح هغه
ښاغلی اکبر وایي چې تورې بهیرې ته د افغانستان د ترانزیتي لارې جوړول به د افغانستان سره مرسته وکړي چې د اروپایي هیوادونو سره هم اقتصادي راکړه ورکړه پیاوړي کړي. نوموړی وایي چې له دې لارې به واردات او صادرات اسانه او کولی شي هیواد د پیاوړي اقتصاد په لور بوزي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو وختونو کې داسې شکایتونه شته چې د هیواد په بازارونو کې د لومړنیو موادو بیې لوړې شوې دي، خو افغان سوداګر بیا ډېر وخت د لازمو ترانزیټي لارو نشتوالی او ډېر وخت په پاکستان او ایران کې د دوی د سوداګریزو موادو درول د بیو د لوړېدو سبب ګڼي.
د خبرونه نیمایي ته رسیدلی و اتنی مې بچي شوې دي. له سید کمال شاه عارف څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د کابل د امنیت مدني چارواکي وایي د نن سهار امنیتي حوزې په سیمه کې د هوایي قوا افسران د عملی پر موټر انتحاري حمله کې د هوایي ځواکونو په ګډون وطن وژل سوي او شپاړس تنه ټپیان سوي دي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر تیر ورځ له افغان ولسمشر سره د انتخابات په اړه ټلیفوني خبرې وکړې او د داسې ګامونو غوښتنه یې کړې چې د دواړو کاندیدانو اندېښنې لرې کړي. داسې ښکاري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به نن احتمالا نه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ابتدایي نتیجو د زیندېدو اعلان وکړي. په کندهار کې د نارنج لرغونی ماڼۍ شاوخوا یو شمېر مځکې غصب شوې دي. پاکستانی فوجیانو ټینګار وکړ چې په شمالي وزیرستان کې د حقانی شبکې په شمول د ټولو وسلوالو پر ضد عملیات کوي. د هغو سنی مذهبو وسلوالو مشر چې په دې وروستیو کې د عراق او سوریه ځینې برخې نیولې، د نړۍ پر مسلمانانو غږ کړی چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمې ته ورسي او د یو اسلامي دولت د قیام لپاره مبارزه وکړي. د عراق د پارلمان لومړۍ غونډه پرته له دې چې د نوي رئیس پر ټاکلو موافقه وکړي، په یو ګډوډ حالت کې پای ته ورسېده. د فرانسې د ډیپلوماټیکو سرچینو په وینا خبر ورکړل شوی دی چې د اوکرين، روسیې، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران به نن په برلین کې د اوکرين پر کړکیچ خبري وکړي. او په زرګونو کسانو پرون د دریو ځوانانو د خاورې ته سپارل په مراسمو کې د اسرائیل په مرکز کې برخه واخیسته.
د عراق او شام د اسلامي دولت ډلې د دغو دواړو هیوادونو په هوسیمو کې چې تر خپل واک لاندې راوستي اسلامي خلافت اعلان کړ. د ازادي راډیو خبری څنګه په دې اړه تفصیلي رپورټ لري او دغه اقدام اوسنی او تاریخي اهمیت ته کتنه کوي. دا مطلب سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
د عراق او شام د اسلامي دولت یا داعش ډلې د عراق او سوریه په هغو سیمو کې چې تر واک لاندې راوستي خلافت یا اسلامي دولت اعلان کړ. د عراق او شام د اسلامي دولت ډلې خپل نوم هم بدل کړ او ویل چې له دې وروسته نوم اسلامي دولت دی او خپل مشر ابوبکر البغدادي د مسلمانانو خلیفہ اعلان کړ. اسلامي دولت د نړۍ له ټولو مسلمانانو د بیعت غوښتنه وکړه. اسلام پالو ډلو له مودې راهیسې د هغه اسلامي خلافت د راژوندي کولو هیله درلوده چې د مسلمانانو د 1400 کلن تاریخ په ترڅ کې په بیلابیلو بڼو د منځني ختیځ او د افریقا په شمال کې حکومت کړی. اوس پوښتنه دا ده چې خلافت څه ته وایي. د خلافت اصطلاحي معنی د یو خلیفه تر مشرۍ لاندې حکومت دی. خلافت هغه اسلامی دولت و چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم له وفات وروسته تاسیس شو. د خلیفه کلمه په عربي ژبه کې د پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم د جانشین معنا ورکوي. خلیفه د اسلامی دولت ستر مذهبي او سیاسي مقام و. هغه د نړۍ د ټولو مسلمانانو مذهبي مشر ګڼل کېده او د امیر المؤمنین لقب یې درلوده. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم له وفات وروسته څلورو راشدو خلفاو تقریبا دیرش کاله حکومت کړی. په سنی مذهب کې ابوبکر، عمر، عثمان او علی رضی الله عنهم ته د پیغمبر راشد خلفا ویل کیږي. له لومړیو څلورو خلفاو وروسته څو سلطنتي کورنیو لکه امویانو او عباسیانو هم د خلافت ادعا کړي، خو د مغولو له برید وروسته اسلامي خلافت کمزوری شو تر دې چې عثمانیانو د اسلامي خلافت دعوا وکړه او دغه خلافت څو سوه کاله دوام وکړ تر دې چې نوي کاله پخوا د ترکیې د لومړني جمهور رئیس مصطفی کمال اتاتورک لخوا لغوه شو. وروسته بیا د خلافت د احیا هڅې د مسلمانو مشرانو ترمنځ د سیاسي اختلافاتو له کبله ناکامې شوې. په لندن کې د اسلامي تدریساتو استاد ډاکټر کارول کریستین وایي خلافت د سنی اسلامي سازمانونو سیاسي نمونه ده نه د شیعاګانو. شیعه په دې باور دي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم جانشینان باید د هغه له کورنۍ څخه وي. شیعه په دې باور هم دي چې حضرت علی رضی الله عنه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بلا فصل خلیفه او جانشین دی. خوسنیان په دې باور دي چې مشران انتخابی دي او حضرت علی له ابوبکر، عمر او عثمان رضی الله عنهم نه وروسته څلورم خلیفه دی. کارول کریستین وایي پیروانو یې علی ته خلیفه نه ویل، هغه یې امام ګڼه. نو له هغه وروسته شیعاګانو د امامانو خلافت ومانه، خو سنیان ورسره موافق نه دي. د سنی مذهب په چوکاټ کې هم د تاریخ په زیاته برخه کې د خلافت لپاره سیالي شوې ده. متخاصمو واکمنو کورنیو په مصر او اوسنۍ هسپانیا کې د یو او بل په ضد د خلافت دعوه کړې. بله پوښتنه دا ده چې د عراق او شام د اسلامي دولت ډلې لخوا په اوسنی وخت کې د خلافت اعلان څه اهمیت لري؟ ډیر څارونکي په دې باور دي چې دغه ډلې د عراق او سوریې د پراخو سیمو له نیولو وروسته ځکه خلافت اعلان کړ چې خپلې واکمنۍ ته مشروعیت او اعتبار ورکړي. کارول کریستین په دې باور دی چې د عراق او شام د اسلامي دولت ډله به د واقعي او با اعتباره بدیل اسلامي نظام د رامنځته کولو له لارې د منځني ختیځ اوسني سرحدات ونه مني. خو د منځني ختیځ کم خلک او نظامونه به د عراق او شام د اسلامي دولت د ډلې خلافت ته غاړه کېږدي. د عراق او شام د اسلامي دولت د افراطي ډلې لخوا د خلافت ادعا په نړیوالو جهادي ډلو او القاعده شبکې هم تاثیر کولای شي. په سوریه کې د عراق او شام د اسلامي دولت ډلې د مشرانو او د القاعده شبکې ترمنځ له اختلافاتو وروسته دغه ډله له القاعده بېله شوه. القاعده شبکه له کلونو راهیسې د نړیوال جهاد دعوه کوي، خو د عراق او شام د اسلامي دولت ډلې په منځني ختیځ کې د پراخې سیمې په نیولو سره هغه څه وکړل چې القاعده شبکې نه دي کړي. د عراق او شام د اسلامي دولت ډلې لخوا د خلافت اعلان د خلیج عربي هیوادونو په ځانګړې توګه سعودي عربستان ته ستونزې پیدا کوي. کارول کریستین وایي سره له دې چې ریاض د عراق او شام د اسلامي دولت ډلې په څیر سازمانونو ملاتړ کړی، خو د خلافت اعلان به ځکه سعودي عربستان خوشاله نه کړي چې د دغه هیواد پادشاه خپل ځان د حرمینو خادم ګڼي او دغه لقب هم تقریبا د خلیفه بدیل ګڼل کیږي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
ټوله شپه او سهار،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبل میدان سپورتي پروګرام درنوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدر منو اوریدونکو، په دې پروگرام کې په مهمو سپورتي خبرونو سربیره اوري چې د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړی په نړیوالو سیالیو کې د ګډون په خاطر چین ته ولاړ. له روح الله نیکپا سره د هغه دوه ورځې هم په دې سفر کې ملتیا کوي. همدارس به اوري چې د افغانستان د اولمپیکي لوبو یو شمېر لوبغاړو د رواني اونۍ په سر کې د وینې د ورکړې په یو پروگرام کې برخه واخیسته. خو تر هر څه مخکې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړی روحلانی کپا د دوشنبه پرز له غرمې وروسته د تکواندو په ګراند پریکس سیالیو کې د ګډون لپاره چین ته ولاړ. روحلانی کپا د تکواندو په اولمپیکي رینکینګ کې ډېر لسم ځای لري. له همدې امله د دوه ډېر شغوره تکواندو لوبغاړو په لوبو کې برخه اخلي. دا سیالۍ د جون په څلورمه پیلېږي او روحلانی کپا به په شپږمه نیټه خپله لومړۍ لوبه وکړي. د تکواندو نړۍ په یو بل خبر کې هم اوري چې په جرمني کې میشت افغان لوبغاړو وکړی شول د درې اتیا ټیمونو ترمنځ لومړی مقام وګټي. په جرمني کې د افغانستان د تکواندو فدراسیون استازي احمد شاه فیضي ازادي راډیو ته وویل دا سلی د وپرتال په ښار کې د 240 لوبغاړو ترمنځ د غوره لوبغاړو د انتخاب پر سر وشو چې افغان لوبغاړو د طلا 14 د نقره 14 او د برونزو 9 میډالونه ترې وګټل چې وی کولی شول اتلولي ترلاسه کړي. په دې سلیو کې د جرمني په ټیمونو سربېره شپږو نورو اروپایي ټیمونو هم برخه اخیستې وه. له دې مخکې د جرمني په بکتال کپ سلیو کې هم یادو افغان لوبغاړو د طلا 10 میډالونه ګټلي وو. د رمضان کپ فوټسال سیالۍ د دوشنبه په شپه په کابل کې پیل شوې. د دې سیالۍ ترسره کوونکي شاولي ازادي راډیو ته ویل دا سیالۍ د کابل ښار د شپږو ټیمونو ترمنځ په 19 ګروپونو کې ترسره کیږي چې هر شپه به اته لوبې ترسره شي. د ښاغلي ولي په خبره دا سیالۍ د غوره څیرو د انتخاب په خاطر پیل شوې چې د روژې تر 28 دوام کوي. او د فوټبال په نړیوال جام سیالیو کې همداسې د برازیل، هالند، کولمبیا او کاستاریکا ټیمونه کوارټر فاینل ته وتلي دي. د فیفا پانل له مخې د کوارټر فاینل څلور نور ټیمونه هم معلومیږي چې تمه ده دا دور لوبې د جولای په میاشت کې وشي. کوربا برازیل چیلي ته ماته ورکړې وه، هالند له مکسیکو لوبه ګټلې وه، کاستاریکا یونان مات کړ او کولمبیا یوروګوای له ماتې سره مخ کړ څو کوارټر فاینل ته لار پیدا کړه. دونه مهم سپورتي خبرونه مو واوریدل. را بشه د پروګرام د مطالبه پلور. د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړی روحلان اکپا د تکواندو په ګراند پریکس سیالیو کې د ګډون لپاره چین ته ولاړ. روحلان اکپا د تکواندو په اولمپیکي رینکینګ کې 14 ځای لري. له همدې امله د دوه ډېر شغوره تکواندو لوبغاړو په لوبو کې برخه اخلي. دا سیالي د جون په څلورمه پیلېږي او روحلان اکپا به په شپږمه نیټه خپله لومړۍ لوبه وکړي. یوسف زدران له نورو جزئیاتو سره.
روحلان اکپا د تکواندو د نړیوال فدراسیون په بلنه د نړۍ د دوه ډېر شغوره تکواندو کارانو په لوبو کې د ګډون لپاره چین ته ولاړ. دا سیالۍ د جولای په میاشت کې پیلېږي او له افغانستان څخه یوازې روحلان نکپا پکې ګډون لري.
مسابقات گراند پریکس یا به نام جایزه بزرگ یاد میشه که در کشور چین
برگزار شده. گراند پریکس یلای چې د ستری جایزه په نوم یادیږي په چین کې تر سره کیږي او د نړۍ دوه ډېر شغوره لوبغاړي وربلل شوی. د دې لپاره چې زه د نړۍ په 14 مقام کې له افغانستان څخه د لوبو ته یوازې وربلل شوم، په دې سلو کې کوم کسان چې لومړی تر دوه ډېر شم درجه پورې په نړیوال رینکینګ کې ځای لري لوبه کوي. چمتووالی مې هم ورته نیولای ده.
آمادگی گرفتیم پناه به خدا دیگه.
روحلان اکپا د 2010 او 2012 کلونو په المپیکي لوبو کې د افغانستان لپاره د برونزو دوه مډالونه وګټل چې په وینا یې هغه وخت د نړۍ اووم مقام درلود. نیک پاوای دا چې څه موده د تکواندو له نړیوالو لوبو څخه پاتې شو او د نړۍ 14 ځای ته ورسید، په دې سیالیو کې به ډېره هڅه کوي چې بیرته د افغانستان ځای پورته یوسي. نیک پا د دې سیالیو سطح لوړه وبلله او وی ویل چې ټولو 2 لوبغاړو د سیالیو لپاره پوره چمتووالی نیولی دی.
یو دوه
ورزشکار برتر جهان د مسابقات دعوت شوه. د نړۍ 2 لوبغاړي د سیالیو ته بلل شوی. له نوم یې ښکاري چې سخت لوبې دي. دا 2 لوبغاړي د نړیوال فدراسیون لخوا بلل شوی چې ټول یې ښه چمتووالی لري. زموږ هدف دا دی چې په دې سیالیو کې د افغانستان ځای له 14 مقام څخه پورته یوسو او وکولای شو چې له لومړۍ تر شپږمې درجې پورې ځای ونیسو.
د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړي روحلان اکپا له خپل افغان روزونکي بشیر ترکی سره په داسې حال کې د لوبو ته ورغلی چې له دې مخکې د افغان لوبغاړو او تکواندو فدراسیون ترمنځ ځینې ستونزې لا هم په خپل ځای پاتې دي. د تکواندو روزونکي بشیر ترکی له ازادې راډیو سره په خبرو کې د تکواندو فدراسیون او اولمپیک کمیټه تورنه بللې وه چې د افغان لوبغاړو د سفرونو پیسې یې نه دي ورکړي او ورکې شوي دي.
او د افغانستان د اولمپیکي لوبو یو شمېر لوبغاړو د رواني اونۍ په سر کې د وینې د ورکړې په پروګرام کې برخه واخیسته. د اولمپیک ویلي کمیټې چارواکي وایي شاوخوا 200 لوبغاړو د وینې د ورکړې په دې پروګرام کې برخه واخیسته او وی غوښتل په ډاګه کړي چې لوبغاړي هم په هر برخه کې د ټولنې لپاره خدمت ته چمتو دي. دوی ویل راټول شوي وینه هلمند ولایت لیګ سپ جګړه کې ټپي شوي کسانو ته ولګول شي. وایي سمیم په دې اړه راپور جوړ کړی چې په ګډه یې اورو.
که څه هم له دې مخکې لوبغاړو د وینې د ورکړې په پروګرامونو کې برخه اخیستې، خو دا لومړی ځل دی چې د یوې روانې جګړې لپاره افغان لوبغاړي وینه ورکوي. د اولمپیک ملي کمیټې چارواکي وایي د هلمند په جګړه کې د ټپیانو لپاره افغان لوبغاړو خپله وینه ورکړه. د اولمپیک ملي کمیټې رئیس فهیم هاشمی د وینې ورکولو پر مهال ویل هیله لري چې د لوبغاړو لخوا ورکړل شوې وینه مستحقو کسانو ته ورسیږي او د هغوی روغتیایي حالات ښه شي.
یک تعداد از جوانان داوطلب
یو شمیر داوطلب ځوانان خپل نیازمند ورونو په تیر بیا هغه هوادوالو سره چې په هلمند کې زخمی شوی دي د وینې ورکولو په خاطر راغون شوی دي تر څو لوبغاړي په دې اقدام د خپل هواد او خلکو سره کړي ژمنه ثابته کړي.
د وینې د ورکړې په دې پروګرام کې چې د شنبه په ورځ په کابل کې جوړ شوی و شاوخوا 200 لوبغاړو برخه اخیستې وه چې اولمپیکي لوبغاړي هم پکې شامل وو. نثار احمد بهاوي چې د تکواندو په برخه کې د افغانستان لپاره اولمپیکي لوبې کړي د اولمپیک کمیټې دا کار وستایه او له ټولو لوبغاړو یې وغوښتل چې په جګړو کې د ټپیانو د ژوند ژغورلو ته دي وینه ورکړي.
ما از اقدام نیک اولمپیک رو تقدیر میکنم و از
زه د اولمپیک له دې ښه اقدام څخه ستاینه کوم. د افغانستان له ټولو لوبغاړو څخه هیله کوم چې په بیلابیلو ولایتونو کې وینې ته د اړتیا لرونکو کسانو لپاره دې په داسې پروګرامونو کې برخه واخلي او وینه ورکړي چې دا زموږ نږدېوالی څرګندوي
بین مردم افغانستان.
یو شمېر نورو افغان لوبغاړو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل خوښ دي چې د خپلو ورزشي لاسته راوړنو تر څنګ له امنیتي او ملکي کسانو سره د وینې ورکولو له لارې مرسته کوي.
جدو یو لوبغاړیم، نوم یې فرید الله ده. دلته راغلم چې وینه ورکړم ځکه چې زخمیان دي او دوه میلیونه خپل په خوښه مانه حاضر شوي او خوشحاله یو چې دلته راغلی چې وینه ورکړم.
نام عصمت الله رستم خیل د وزن پورته کولو د ملي ټیم غړی. څنګه چې موږ په لوبو کې اشتراک د افغانستان لپاره د افغانستان افتخار لپاره همدارنګه موږ د افغانستان خلکو سره هم نږدې ارتباط لرو نو غواړو د هغوی ژوند سره هم مستقیم ارتباط لرو او د هغوی ژوند وژغورو.
د جون او وشتمه د اولمپیک نړیوال ورځ سره برابر و او دا لومړی ځل و چې د اولمپیک د نړیوال ورځ د لمانځلو په مراسمو کې افغان لوبغاړو په هلمند کې د روانې جګړې د ټپیانو په خاطر وینه ورکړه.
د لوبل میدان سپورتي پروګرام مطالب په همدې ځای پاترستی کې تر بل یو موزه صفی الله ستانګ ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم خې شی دی ولري.
آزادی او اوریدونکو
د آزادی او اوریدونکو پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوم. په دې پروگرام کې پر دوو موضوعاتو ساسو ټلیفوني پیغامونه خبرو. اول له اوریدونکو اوري چې وای په سعودي عربستان کې ستونزې لري، پولیس یې ځوروي او پر وخت پاسپورټونه یا هم ویزې نه ورکول کیږي. ورپسې په بیلابیلو ولایتونو کې میشت افغانانو شکایت کړی چې په سیمو کې ټلیفوني شبکې سم فعالیت نه لري. دوی د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ له وزارت غواړي چې دغه ستونزه حل کړي. د ازادي او اوریدونکو دغه پروګرام هم تر ډیره ستاسو ټلیفوني پیغامونه ته ځانګړی شوی دی. د پروګرام په پیل کې په سعودي عربستان کې د میشتو افغانانو ټلیفوني پیغامونه اوري. دوی وایي په وروستیو کې په دې هیواد کې د دوی ستونزې زیاتې شوي او ځورول کیږي.
ډېر مشکلات سره مخامخ شي، ځکه چې ټول قانوني اسناد لري، حکومت په ورځ کې هر یو اسنادونه ګوري. بیا غیر سماجي په ور کې ونیسي چې تا کامدار کمی څه محنه غلطه کوي، یعنې څه حقار ورکوي. بیا به نه بیا کتل پیسې تر واړي کتل خوایې زه دومره پیسې غواړم داسې غواړم داسې غواړم، یعنې دغه زیات مشکلات. یعنې لا هر سړي شخص چې لاړو کتل لس نظر روپۍ وړلی
دا خبره وکړه چې نوري صاحب سعودي عربستان ته چې ولته د بینشته افغانانو څنګه حل کوي. نو مو نظر دا ده چې دوی د نوري صاحب بیړه په جلکۍ سره لوړ شي، ولته افغانان ډېر په تکلیف دي چې د افغانانو څنګه حل کوي. چا په سوکونه کوم مشکل دي، مطلب څه په غلطه په سوکې تلل دي، د اوسکو دپاره باید مشکلات حل کړي. وسلام
سلام سعودی عربستان کے البہ شہر کی مزدوری کرا مزدوری کروں بدری عورتوں کی یعنی مزدوری سخت مشکلات ہو کر مخالفی نہ جس کے دے لو اور نہ عورت بیکاری جتنا رات مقابلے لہٰذا دماغ کو حق میں افغانستان حکومت مطلب چیرانہ ہوتی ہے اولاد سے مجھے ملکیان اور خاص باندھی ہے جسے
مونږه له سعودي مسافر یو د مونږه پیغام ور لوړ ټول چارواکو ته تر مونږ ډېر سخت مشکلات کېږیر یو او دا اوه اته ورځې کېږي غون په کوټو پراته یو مونږ سره د خارچي پیسې براکم نور نه کېږي هر یو عامل نه کاپیرانو پنځلس سل زره روپۍ اخېستي مونږ دا روپۍ دې کوم کړو کرزیا صاحب باید د مونږ پوښتنه وکړي کنې مونږ ته د افغانستان کې د کار زمینه برابره کړي چې غون مسافر لوړ شو
وما لا درغول خبره کومه چې سو غوای چې په سعودي کې مشکلات دي خدا ته هیڅ مشکلات نه پخ کا خبره ده چې سو ګروخ کې چليږي هغه دی روخ کې خوای کې وساتي امور و سلام
کای ول بس کینو اسانه چې نن کوم سفر شپه سعودي عرب کې نن مناسبت سبا کوم تاسو دا پیغام لرم سعودي پولیس او نه خام نه پولیس او نه خام تاسو او بل فلزو خواهش لرم چې کرزی له خوا څلاره هواره کې مخته
په سعودي عربستان کې مو د میشتو افغانانو د شکایتونو په اړه واورېدل له هڅو سره سره ونتوانېدو چې په دې هیواد کې د افغان سفارت کوم مقام پیدا او د اوریدونکو دغه شکایتونو ورسره شریک کړو. د پروګرام په پاتې شیبو کې ستاسو هغه ټلیفوني پیغامونه خبرو چې د مخابراتي شبکو د فعالیت په اړه دي.
ټلیفون نمبر والے مطلب خبر ہم نے مطلب دیجیے د مخابرات له وزیر څخه دا هیله ده چې دا مخابرات چې دی کومه د مخابرات کوم شبکې چې دی د ټولو نه یوه هم په هلمند ولایت کې څنګه ولسوالۍ کې کار نه کوي. زما دې څخه دا هیله ده چې دا مخابرات ژر تر ژره په ټول افغانستان د ټول افغانستان په ټول ولسوالۍ کې چې قانون نشته بیا هم کوي هغه هم داسې کمزوري چې کار نه کوي. زما د مخابرات له وزیر څخه دا هیله ده چې په دا سنگین پولیسوالی کی په هلمند ولایت د سنگین پولیسوالی کی مخابراتي پایې ودرې د مخابرات له وزیر څخه دا هیله ده چې دا د سلام شبکه د پرزیره په ټول افغانستان کې دا په تیر خصوصا په هغه سیمو کې چې لیرې پرتې سیمې دي هلته هیڅ شبکه کار نه کوي. نمبر دې سخت مشکلات سره مخ یو ما او د حکومت څخه دا هیله ده چې دا سلام شبکه د پرزیره فعال کړي.
پکتیا ولایت دا تمکنه پولیسوالۍ کې د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت چې کومې دستګاه فعالې کړې دي لکه څنګه چې د اریبا ده او د افغان سیند اتصالات دی خو یوازې دوی شبکې نه دي فعاله شوې لکه سلام مخابرتي شبکه او د رسن مخابرتي دستګاه. دوه شبکو ته موږ ډېره اړتیا لرو تر څو د دواړو شبکې دا تمکنه پولیسوالۍ کې فعال شي.
ځوان محمد د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما د مخابراتو له وزیر څخه دا هیله ده چې دغه د سلام په نامه شبکه کله فعاله کېږي موږ ورته په انتظار یو. د ډېرې مودې نه زه د دې څخه دا هیله کوم چې زر تر زره دغه شبکه په ټول افغانستان د هغه لیرې پرتو سیمو کې چې هلته مخابراتي شبکې هیڅ دستګاه کار نه کوي نو د دې څخه مو دا هیله خواهش دي چې زر تر زره دغه شبکه ټول افغانستان کې فعاله شي.
مخابرات او ټکنالوژي وزارت څخه دا ده چې پکتیا ولایت د تمکنه پولیسوالۍ کې د روشن مخابرتي دستګاه او د سلام مخابرتي دستګاه نشته. خلک له بیلابیلو ستونزو سره مخامخ شوي دي. که چېرته د تمکنه پولیسوالۍ کې دا دوی دستګاه ونه لګېږي نو زموږ مشکل به نور هم زیات شي.
افغانستان
نو زما ورسالی کې ته ټلیفوني ډیر زیات مشکلات دي. یو شنو ته هم څنګه ورسالی په مرکز کې قرار لري چې داغه څه ډیر استفاده نه کیږي. شاوخوا مو ډیر مشکل لرو چې کوم مسافر یا کوم دوستانو سره اړیکې نه سنولای. نو زما دغه خواهش دي پیغام دی و کوم چارواکو او ټلیفوني شرکتو والا ته چې په افغانستان کې خپل د افغانستان شرکتو ته یو پیا پاله کړي.
زه محمد نذیر رحماني د غور ولایت د قصبند ولسوالیمه. زه د مخابرات وزارت غدا غواړم چې زموږ په غور ولایت کې دغه شبکې فعاله کړي. وسلام.
الله حليم کندر پکتیا ولایت تمکنی ولسوالۍ خبرې کوم. د پکتیا ولایت د تمکنی ولسوالۍ کې د روشن مخابراتي دستګاه نشته. خلک له مشکلو سره مخ شوي دي. دا پیغام دی روشن مخابراتي دستګاه ته ورسیږي تر څو زموږ مشکل په نظر کې ونیسي. دا پکتیا ولایت د تمکنی ولسوالۍ څخه سمیع الله حليم کندر خبرې کوم. زما غوښتنه دي چې اتصالات مخابراتي شرکت د کمپنۍ څخه دا ده چې د پکتیا ولایت تمکنی ولسوالۍ کې او د همدارنګه پکتیا ولایت کې هم 3G نشته او دا څخه دا هیله لرو چې موږ 3G هم فعال کړو. اتصالات مخابراتي شرکت نیټ لږ تیز ده خو موږ اړتیا ورته لرو باید فعال شي.
عبدالله نظامی مروره د خپلې خانشینه مې له سراډي کې نورې ده. د خانشین به ولسوالۍ کې د رایې د سندخانو د ولس رایې څخه تر اوسه پورې د ټلیفون شبکو هم داسې کار پرې شوی دی چې هېڅ هم د منشرات نه ورکوي. ګرانه کوچنۍ کفایه لوی شی ده هغه سم کار نه کوي. هیله ده چې دا زموږ پیغام تر لوړو مقامات پورې ورسوي. ګرانه
زه د کوم خبرې کوم مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت څخه دا غوښتنه ده چې دغه سم کارتونه چې بازار کې خرڅېږي د MTN او روشن او اتصالات دغه سم کارتونه زر تر زره بند کړي او په خپل تصویرو باندې داخله کړي خلاص شي.
زه محمد نذیر رحماني د غور ولایت د پسبند ولسوالۍ یم. زه د مخابرات د ټکنالوژي وزیر څخه د امنیتي سمین څخه دا خلاص لرم چې زموږ په غور ولایت کې د سلام سنتر د فعال کې زه تجربه تزه ځکه موږ هلته د ډلیبرۍ شبکې هېڅ مخابرې نه لرو. دغه هلته بسیو زموږ ورځو هلته زموږ څخه ډېر پیسې اخلي. په ټکسټ کې څلور سو پیسې زموږ روپۍ اخلي. نور دا ډېر ازله زموږ سره کوي.
او بل مشکل دا دی چې کله مونږ نه پیغامونه استول نو تقریبا د اویا افغانیو په بدل کې 5000 سیمیسونه استول. اوس دغه مشکل دی چې د اویا افغانیو په مقابل کې 1200 میسیجونه استول. په دې باندې هیڅ نه کیږي. دا یوازې د څلورو ورځو میسیجونه دي. مونږ ته باید دا حل کړي د خدای په امان. سمیع الله حليمي کندر د پکتیا ولایت د تمکنی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. د پکتیا ولایت مرکز ګردیز څخه د پکتیا ولایت د ډنډي پټان ولسوالۍ پورې کوم سړک چې دا چې پاکستان ته خلک تګ راتګ پرې کوي دا سړک چې دا ډېر سخت خراب شوی دی. دومره سخت خراب شوی دی او به نه وایي چې په ټول عمر کې چیرې پوه شوی دی او که نه پوه شوی. دولت طریقه پورې دا سړک دوباره ونه رغوالو. دا سړک د سیند د لاسه هم ډېر سخت خراب شوی دی. د سیند اوبه ته راوهېږي. دا سړک یې ټول تال کړی دا مت کړی خاورې خاورې کړی ده او کله د بومونو مشکل هم وي. او بله خبره داسې ده چې د دې د ورا کې ټول جدي اقدام دي چې هر څوک وایي چې مونږ د دې په ورا کې جدي اقدام وکړو. جدي اقدام نه دي کړی او دا کوم سړک یې دا ډېر سخت خراب هم شو سخت پوخ شوی هم نه ده. دولت سم کار نه دی پکړی. زه سمیع الله حليمي کندر پکتیا تمکنی څخه خبرې کوم. د پکتیا ولایت تمکنی ولسوالۍ کې د روشن مخابراتي دستګاه نشته. د سلام مخابراتي دستګاه هم نشته. خلک له ګډ شتون سره مخامخ شوي دي. اسلام رحمان د پکتیا ولایت د جانخیل ولسوالۍ د کنځکلي ما پیغام د سلام شرکت لپاره دا دی چې دې پایښ مومن په دې پکتیکا ولایت کې ډېرې کمزورې دي. موږ په دې شرکت باندې ډېر خدمت سر خوشحاله او موږ چې دا موږ خپل د افغانستان خپل شرکت دی او دا شرکت په نشه نورو نه ډېر پیاوړی کېږي. او متاسفانه چې د دې سرجت د نورو سره
مسابقه و کی و رقابت و کی نور د شرکت نه داهله د سیدی خپل پایم کوي و درې او تلیفون تر کومه کومه کار کې عبد الله د پکتیکا ولایت د جنخیل او لسواری د کنيزه کې لکل د خبرې ته زموږ د مخابراتو د وزارت نه داهله د پکتیکا کې د پکتیکا ډیر لسواری د مخابراتو له پروسس نه وتلی دا کوم شرکتونه کار نه کوي خو اوس په لاله چې سلام شرکت کوم پایه درول دا غم ډیر مده وسو چې دغه شی ولاړ تر دې چې وروسته پوری خلاص شوی نه دی زه هیله کوم چې سلام شرکت لخوا پایه زړه زړه په اړه کې ځکه چې ډیر زیات نظر په خارج کې لري او ډیر زیات ستونزې لري نو د ټلیفون لپاره بل ولایت سفر کوي یا بل لسوالی ته نو تاسو نه مننه کوم د زموږ پیغام د مخابرات تر وزارت پورې ورسو د مخابرات د نه رسره د ګلیش د نه رسره د لسوالی سره تاسو سره په تماس کې یم دلته د افغان ویسي خدای چې د ډیر کمزورې ده تاسو رښتیا چې مشکلات یې ورکړي دي بس د امر غوړ دی موږ غواړو چې دا مو شفاعل کی افغان ویسي ډیر په مخکله لیدي
زه محمد الله د نهرار ولد ده یو له سوالې څخه حساس سره پاړی کړم نو حضرت وزارت نه داهي دواج دوول چې په ونه اشکي به څو مکه په حال شي پر درې میاشتې پورې دوه سره دوه اوسو مره په حال نه پړه وسلام نه
دا پکیا ولایت دا تم کله او سوالې څخه دا فنی الله حلیمی تند خبرې کوم زما غوښتنه د مخابرات او ټکنالوژي وزارت څخه ده پکتیا ولایت هم کنه پول سوالی کې د روشن مخابرات د دزګان نشته خلک لګن شمیر ستون سره مخامخ شوی دي او هم کنه پول سوالی کې د روشن مخابرات د دزګان لپاره نه پزاز نه په حال کې دي موږ ډیر ارچا او روزم غم تاسو وکړي د انټرنیټ لپاره روشن خاص وکاله خو چې کار نه کوي پکتیا کې یعنی په حال نه دا ډیر ارچا لرو تاسو موږ غم وکړي
د مخابراتي یا هم انټرنیټي فعالیتونو په اړه مو د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه له ازادي رادیو د ازادي او اوریدونکو پروګرام کې ووریدل د ته ورته نور ټلیفوني پیغامونه هم راغلي چې په یو راتلونکو پروګرام کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت سره شریکو او د هغوی نظر به هم اخلو اوسنی پروګرام دغه تر بل پروګرام مو پر لوی خدای سپارم